خپل شو سزاګانو شمیره سلور اتیا ته ورسیده او د مقدونیا په سرخار کې مظاهره کوونکي وای تر څو وزیر اعظم استعفا نه وي ورکړي دوی به خپلو مظاهرو ته دوام ورکوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو ته خبريږي. او اوس هم د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د اداریو غټکی له احمد الله څخه خبرو.
جنگ ورځپاڼې خپل اداریه په پاک چین اقتصادي راهداري لیکلې ده. ورځپاڼې لیکي چې د عوامي نېشنل ګوند د انتظام لاندې په کوټه کې شوی ټول ګوندیز کانفرنس وروسته په جاري شوی اعلامیه کې د پاکستان چین مجوزه راهداري منصوبې د حمایت سره سره دا غوښتنه هم وکړې شوه چې اقتصادي راهداري اصل لارې بحاله کړې شي. ورځپاڼې لیکي چې تیرې اونۍ شوی په پارلماني کانفرنس کې د ټولو سیاسي ګوندونو غړو د دې منصوبې حمایت کړې ده، خو بل خوا د اپوزیشن ګوندونه د سیمه ییز حقونو د تحفظ په شا دا منصوبه هم لکه د کالاباغ ډیم په شان متنازع جوړول غواړي، کم چې د افسوس وړ ده. ورسپاڼه لیکي چې حیرانوونکي خبره دا ده چې کله دا غړي په حکومتي اجلاسونو کې شریک وي نو د منصوبې تعریفونه کوي، خو چې کله د اجلاس نه بهر راشي نو د ځینې صوبو د مفاداتو خبرې شروع کړي او دړکې ورکوي. که حکومت دا منصوبه د طاقت په زور پوره کولو کوشش وکړو نو نتایج به ښه نه وي. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې حکومت د دې منصوبې په اړه د اپوزیشن ګوندونو ټولې اندېښنې لرې کړي او دا منصوبه د پروګرام مطابق سرته ورسوي. مشرق ورسپاڼه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپاڼه لیکي چې اپوزیشن ګوندونه وایي چې حکومت د دې منصوبې اصل لاره بدلوي چې له وجې به ترې وړې صوبې متاثره کیږي او غټو صوبو ته به ترې زیاته فائده رسي. ورسپاڼه لیکي که حکومت واقعي په لاره کې څه بدلون اراده نه لري نو هغه زړې نقشې د مخې ته راوړي او کار دې پرې شروع کړي چې د اپوزیشن ګوندونو ګیلې ختمې شي. وحدت ورسپاڼې خپل اداریه په شمالي وزیرستان کې شوي په ډرون حمله لیکلې ده. ورسپاڼه لیکي چې قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د امریکایي جاسوسي الوتکو په یوه حمله کې لږ تر لږ 15 کسان وجل شوی دی او 2 نور جوبل شوی دی. ادارې لیکي چې د هیواد قبایلی سیمو کې امریکایي ډرون حمله د هیواد د خپلواکۍ، بشري حقوقو او نړیوالو قوانینو خلاف ورزي ده. په داسې حال کې چې په خپل د هیواد وسلوال فوزونه شمالي وزیرستان کې د ترهګرو په ضد په فیصلهیز عملیاتو کې بوخت دي، نو د امریکا د ډرون حمله هیڅ جواز نه جوړیږي، بلکې د دغو حملو له امله د ترهګرۍ په ضد روانه جګړه کې د ګټې په ځای تاوان راولاړیږي او ورسره ترهګرۍ نور هم ودمومي. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې شمالي وزیرستان کې د لویو عملیاتو ترسره کولو څخه وروسته مرکزی حکومت د امریکا د لورې شمالي وزیرستان کې د امن د تالا ترغه کولو د دغه شان سازشونو مخنیوي لپاره په نړیوالو فورمونو دغه معامله نور هم په شدت سره راپورته کړي او نړیواله ورورولۍ په دې خبره قایله کړي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره پاکستان کومې هلې ځلې کوي او ګامونه اخلي. ډرون حملې د دې مخې ته یو ستر خنډ دی.
او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو ډان ورځپاڼې لیکلي که څومره هم بدې پیښې مخې ته راشي د پاکستان ولس د بدامنۍ ذمواري پر پوځ نه اچي. پوځ هم وایي چې په هیواد کې د روانې بدامنۍ تر شا د بهرنو قوتونو لاس دی. نو د لیکوال په خبره پاکستاني ولس په امنیتي ناکامیو د غوسه کېدو پر ځای د ویرې ښکار کیږي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې د دولت مخالف وسلوال د هیواد یو شمیر نورو سیمو ته د ننوتو په حال کې دی او دولتي او ځایي چارواکو په خبره د دې هیواد امنیتي سرتیری له ډیرو چیلنجونو سره مخ دي. اسرائیل مومند د دې دواړو لیکنو غټ کې درته وایي.
دان ورځپاڼې لیکي که څه هم د کراچۍ په حالاتو ډېر بحثونه وشو نور به پرې هم کیږي، خو پوښتنه دا ده چې په دې ښار کې د روان سیاست به څه کیږي. په مقاله کې راغلي دي په پېښور آرمي پبلک سکول تر برید وروستو د هیواد وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ مشر یو موقف خپل کړو، خو د پالیسۍ جوړولو اختیار یې پوځ ته وسپاره. همداراز ښکاري داسې چې په کراچۍ کې به د امنیت پر ځای کولو لړ کې پوځي ستراتیژي کار ونه کړي. په مقاله کې راغلي دي که څومره هم به د پېښه رامخې ته شي، خو د پاکستان ولس د بدامنۍ ذمواري پر پوز نه چوي. همداراز پوز هم دا وایي چې په هیواد کې د روانې بدامنۍ تر شا د بهرنیو قوتونو لاس دی. نو د لیکوال په خبره پاکستان ولس په امنیتي ناکامیو د غوسه کېدو پر ځای لا پسې د ویرې ښکار شي. په مقاله کې راغلي دي که چیرې د پاکستان پوز په هیواد دننه د خطرو مخه نشي نیولې او د ریاست ستراتیژي څه مثبتې نتیجې نه ورکوي، نو پکار ده چې د پاکستان ولس پر دې غوسه شي. خو چې کله د دوران په ملک کې د بدامنۍ ذمواري پر نورو هیوادونو واچول شي نو خلک لا پسې فکرمند شي. په مقاله کې پر دې هم لیکل شوی دی چې آیا پاکستان په حقیقت کې غواړي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وشي. په مقاله کې راغلی چې یو خوا پاکستان په افغان طالبانو فشار زیاتولی شي چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي، نو بل خو دا هم کولی شي چې افغان طالبانو ته مرسته ورکړي. پاکستان لره پکار دی چې د سولې خبرو ته یو موخه ورکړي، او که چیرې د دوی غوښتنې نه منل کېږي نو دا بل لار خو چیرته تللې نه ده. بل واشنگتن پوسټ ورسپان لیکي په افغانستان کې د دولت مخالف او وسلوال د هیواد یو شمیر نو سیمو ته د نوتو په حال کې دي، او د ولایتي او ځایي چارواکو په خبره ده د هیواد امنیتي سرتیری له ډیرو چیلنجونو سره مخامخ دي. په مقاله کې راغلی دی په افغانستان کې د امریکا د جنگي میشن تر ختمېدو وروسته لومړی سپرلی جګړې لګ تر لګه په لسو ولایتونو کې ډیره مرګ جوړه را مخته کړي، او خلک ډیر فکرمند دي چې آیا افغان حکومت او پوز به یې د دغه خطر مخاوني سی او کنه. په کابل کې یو کارپوه تیق الله امرخیل وای افغان سرتیری دا مهال د لسیزی تر ټولو خونړی جګړې سره مخامخ دي. په مقاله کې راغلی دی په پاکستان کې د روان پوځي عملیاتو له کبله هم ډیر وسلوال افغانستان ته اوختی دي، چې له وجې افغان حکومت له ډیرو چیلنجونو سره مخامخ شوی. یو ځای پولیس چارواکی وایي وسلوال چې د حکومت له کمزوري او د ځواکونو ترمنځ د همکارۍ د نشوالي څخه ګټه اخلي، یو شمیر ولسوالیو باندې یې بریدونه پیل کړي دي. همدارا د جګړو له کبله هم ځنو خلکو کړې کړې دي، او د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې وسلوالو د لوی لارې پر سر د عامو خلکو د سورلۍ موټرې ګرځولې وې، چې پکې سواره 15 تنه یې له ځان سره برمته کړي وو، چې د افغان ځواکونو د عملیاتو وروسته یې 10 تنه خوشي شوي او 15 یې لا هم د وسلوالو په قبضه کې دي. په مقاله کې راغلی دی د دې هر څه باوجود که یو خو د افغان عسکرو حوصلې لوړې دي، نو بل خو د چارواکو له مخې افغان سرتیرو هم په دې وروستیو کې په لسګونو وسلوالو ته مرګ جوب لاړولی. همداراز په سلګونو بمونه یې ناکاره کړي او په ټنونو چوونکي توکي یې نیولې دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه هم دا اوس تاسو په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. اوس تاسو له کابل یو رپورټ راوړو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي وسلوالو مخالفینو په تیرو څلورو میاشتو کې په هیواد کې 1400 بیلابیلې حملې کړې، خو بیا هم دوی خپل هدف ته نه دي رسیدلي. د دې وزارت لوړپوړي چارواکي وایي چې دوی په ټول قوت سره د وسلوالو خلاف جنګیږي، او کوشش یې دا دی چې عام خلک د وسلوالو له ترهګرۍ وساتي. زموږ همکار په کابل نور تفصیل درته وایي.
په داسې حال کې چې دا اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ توده جګړه روانه ده، د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په جګړه کې یې د وسلوالو مخالفانو ملا ماته کړې ده. د دې وزارت د اپراسیون رئیس تورن جنرال افضل امان وایي طالبانو په خپلو پسرلنیو عملیاتو سره غوښتل ځینې سیمې او ولسوالۍ ولکه کړي چې یادو اهدافو ته ونه رسېدل. ښاغلی امان د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې وسلوالو مخالفانو خپل ټول زور وکاراوه، خو بیا هم له ماتې سره مخ شول.
په تیرو څلورو میاشتو کې دښمن له 1400 څخه زیات تهدیدي تارکات درلودل، چې په هغه جمله کې وسلوالې او انتحاري حملې، چاودنې او داسې نور ګواښونه وو. موږ د دښمن خاص اهداف له ماتې سره مخ کړي، خلک موږ ژغورلي، او همدارنګه هغه چې زموږ په لومړیتوب کې وو لکه لویې لارې مو ساتلي.
دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو مخالفینو د عزم په نامه پسرلنی عملیات پیل کړي چې ورسره په بدخشان، کندوز، سرپل، غور، زابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې جګړه ګرمه سوې ده. همدارنګ وسلوالو مخالفانو په ښارونو کې هم خپلو حملو ته زور ورکړی چې په تیرو دو اونۍ کې یوازې په کابل ښار کې 15 بیلابیلې حملې شوې چې مرګ ژوبله یې هم درلوده. دا چې په رښتیا هم د جګړې په ډګر کې د وسلوالو مخالفانو ملامته شوې او خپلو اهدافو ته نه دي رسیدلي، د پوځي چارو افغان کارپوهان هم دا خبره تاییدوي. د پوځي چارو کارپوه امرالله امان وایي چې جګړه د افغان ځواکونو د سر په بیه تمامه شوې ده.
وطن بچانو ډیر وکولای شو چې زیدې دا په وخت زمان دفاع وکړي، ولې ویلې سم چې په دفاع کې هغه تلفات اردو پولیس ملي امنیت ملي لیدلې دي، نو دا په دې یو لوړ قیمت باندې ورته تمام شوی دی. هیڅ ولایت او هیڅ ولسوالۍ تر اوسه پورې سقوط نه ده کړی.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې دا مهال د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې تصفیوي عملیات روان دي چې سلګونو وسلوالو مخالفانو ته په کې مرګ ژوبل اړولې. د چارو کارپوهان افغان امنیتي ارګانونو ته سپارښتنه کوي چې په جګړه کې د خپل کشفي او استخباراتي معلومات پیاوړي او همدارنګه د افغان ملي ځواکونو ترمنځ همغږي زیاته کړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوي او سم د وادي سره سم درته د تاریخ پاڼه پروگرام دراورو چې خالد خاني درته جوړي.
گران اوریزن کو دا خیبر پختونخوا ستر خار پیښور کې کیسه خانه بازار به مو لیدلی وی او کچری لیدلی مو نه وی نو دا به مو خامخه اوریدلی وی چې دغه بازار د پختونخوا د ټور نزول او تاریخی بازار دی چرته چې د انسان جون سره تړلې هر قسم سامانونه ملاویږي او دا هر څه د پاره بیل بیل واړه او لوی بازارونه دي. کیسه خانه بازار کې د کابلې دروازې سره نږدې یو وړو کې بودکې جوړ شوې دي چې دواړو اړخونو ته تنگ او واړه بازارونو ته لاری اوتی دی. هم دا غزه ته د شهیدانو چوک ویلی شي کوم چې د درویشتم اپریل 1913 د هغه شهیدانو په یاد کې جوړ شوی دی چې د انګریز فوج په ناتر سره ډزو وجل شوی او ټپیان شوی وو. ویل کیږي چې پیښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبه سیاسي مبارزه هم دغه پیښه رستو پیل کیږي او په دغه پیښه کې د خدای خدمتګارو سره سره د کانګرس خلافت تحریک او عام وګړي شهیدان شوی او ټپیان شوی وو. نن زموږ د پروګرام موضوع د کیسه خانه بازار کې دغه د شهیدانو چوک دی او د تاریخ کتابونو او استادانو سره د باز پرانا کې به دغه معلومات درکو چې په دغه پیخه کې څومره خلک مړه او بیا کوم داسې حالات وو چې انګریز سرکار په دې مجبوره شو چې په سونو بیګنا خلکو ډزې وکړي. دا پیښور خار په حق لویل کیږي چې دا د جنوبی ایشیا د ټول نزور آباد خار دی چې خوښه 2500 کال زوړ تاریخ لري او د منځنی ایشیا او هندستان په منځ کې د خیبر په دره کوم قافلو او کاروباری خلکو مزل کولو نو د دمې لپاره به ډومبي او اخیری پړاو هم پیښور او دا تاریخ کتابونه لیکي چې دا پیښور کیسه خانه بازار تاریخ هم دومره لرغونی او د اهمیت وړ دی څومره چې دغه خار دی ځکه چې لری لری نه راغلی د کافلو پړو هم دغه بازار او چرته چې بدوی د سامان خرڅولو او اخستلو نه پرته د ځای خلکو نه خوندور کسی هم اوریدلې نو ځکه ورته د کیسه خانه بازار نوم ورکړی شو. اسلام آباد کې د قادی اعظم یونیورسټي د تاریخ څانګې استاد او څیړنکار پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه د کیسه خانه په حق لا وایي
چې دی بازار ته کیسه خانه یې کوي چې دلته وټل وي دلته کافلې کاروانونه به پراتو هغه پړاو دوران کې ودی ټوله ټوله شپه په خوا خو نور څه نه ټي وي نه ریډیو نه نور څه داسې د وخت تیری دپاره نور څه ذریعې وي نو بس همدا کیسه خانان چې به وو دی به خلکو ته ټوله ټوله شپه کیسې اچولې نو د هغې وجې نه د دې بازار نوم چې دی کیسه خانه بازار شو.
دا کیسه خانه بازار چې څومره د ځایي خلکو سود سودا دپاره مشهور او همدومره د سیاسي هلو ځلو دپاره یاد دی چرته چې د ډېر پخوانه سیاسي جلسې ادبي غونډې او ثقافتي دستورې کیږي. په 23 اپریل 1913 هم دغه شان د انګریز سرکار خلاف سیاسي خلک د یو پوره من احتجاج د پاره راوتی وو چې ناتر سا دز پی اوشوي او دا ډاکټر وقار شپوینا په دغه پیخه کې 240 کسان مړ شوي او ډیره خلک جوبل شوي وو.
په دې ورځ باندې په 23 اپریل 1913 باندې په یو ورځ سهار 11 بجو نه دز شروع شوي تر 3 بجې دز شوي دي او د مړو تعداد چې کوم دی هغه 210 د ریسرچ مطابق خو دی. د دې نه علاوه ډیر مړي چې دي آئی ویٹنس گواہان دا دا یہی چې ډېر مړي لارۍ راغلي وي فوجي او په هغه لارو کې اوچتې کړي دي او هغه کابل سیند نوخار سیند چې کوم دی لنډې کې غورځولي دي هغه د دې نه علاوه دي.
پروفیسر ډاکټر وقار علي شاه چې په خدای خدمتګار وي د پی ایچ ډی څېړنې کړي دي وایي چې د کیسه خانې بازار پیښه په هندوستان کې د 1919 د جلیانواله باغ په شان یو ناوړه پیښه وه.
دا خو یو ډېره خونړۍ پیښه ده د پښتنو په تاریخ کې یو ډېره هم ورځ ده خو د بدې مرغې ډېر کم خلک ته خبر دی او هغه یو خو د تعلیم کمی دی بل د سیاسي شعور کمی دی نو دې د وجې نه د جلیانواله باغ د واقعې نه خو درست جهان خبر دی او تر دې پورې چې لکه د هندوستان تاریخ دانانو د هندوستان لیکوالو علم پوهو خلکو په دومره رڼا اچولی ده چې د هندوستان بچی بچی چې دی هغه نن د خپل تاریخ باندې چې ویاړنه کوي فخر کوي په هغې کې چې کومې قربانۍ یادوي نو په هغې کې د جلیانواله باغ دا لویه پیښه یادوي په 1919 کې په 14 اپریل چې شوي وه په انګریز چې دی لکه 350 کسان مړه کړي دي.
په 12 مارچ 1913 کې چې کله د هندوستان هغه وخت د ټولو نه لوی سیاسي ګوند کانګرس د انګریز سرکار خلاف د سیول نافرمانی اعلان وکړو او د سالت مارچ نه پس یې په مالګه باندې ټیکس ورکولو نه انکار وکړو نو پیښور کې د کانګرس خوړو هم د انګریز خلاف یو احتجاج وکړو خو دا ډاکټر وقار علي شاه په وینا پیښور کې د کانګرس غړي دومره کم او چې حکومت ورته څه خاص اهمیت ورنکړو.
دا سیدا چې دلته کې لوکل کانګرس په 1915 کې جوړ شوی دی په پېښور کې لکه یو سو حاجی جان محمد دی علی ګل خان دی داسې پکې ډاکټر سی سی گوش دی ها امیر چند بموال دی امیر چند بموال دا جوړ کړو دا د خار یو سو انټلیکچوئل ورته ویلی شي انټلیجنسیا ورته ویلی شي روشن فکران دی راغون شو دی دا پارټي جوړه کا خو دې نه دی په خوارو ډېرې پیو کې خو یو عوامي جماعت یې تنه نو جوړ کړی یعنی دی میکسیمم ممبرشپ چې رسېدلې دی هغه په 1919 کې د جلیانواله باغ په نتیجه کې ریاکشن کې د کانګرس ممبران چې وو هغه 100 دي.
ډاکټر وقار علی شاه زیاتوی چې باچا خان او د هغه ملګرو دغه وخت کې د انجمن اصلاح افغانه او خدای خدمتګار تحریک بنیاد ایښی و او د هغوی مرسته او ملاتړ ترلاسه کولو دپاره د کانګرس پارټۍ مشران هشنغر کې د خدای خدمتګارو مرکز ته لاړل او د انګریز خلاف د سیاسي مبارزه کې یې هغوی ته بلنه ورکړه.
اتفاقا سره د اپریل په میاشت کې به د انجمن اصلاح افغانه او داسې د سره چې څومره نور ارګنایزیشن او خدای خدمتګارۍ هم جوړه شوې وه د زلمو جرګه وه د دې ټولو متفقه اجلاس په اتمانځو کې په 19 اپریل هغه نمانځلی و. د کانګرس مشران یو سو د ښار نه لاړو چې پکې علی ګل خان شامل و پکې داسې خان میر هلالي شامل و سی سی گوش دا خلک لاړو اتمانځو ته په دې آزاد سکول اتمانځو په هغه سالانه جلسه کې هم شرکت وکړو ولته یې په سټیج باندې خلکو ته خواست وکړو چې یاره مونږ نافرمانۍ کې مونږ سره
ډاکټر وقار علی شاه وایي چې کله په 23 اپریل 1913 سیاسي او مذهبي ډلو مشرانو په کیسه خانه کې د کابل تانی په لور روان و نو د هغه وخت پولیس افسر سره دغه یره شوه چې ګنی دوی په تانه حمله کوي نو ځکه یې په بیړنۍ توګه فوج راوبللو او بیا چې څنګه د فوج ګاډي راغلل نو لومبې ګاډي نیخ په نیغه په جلوس ورغلو چې 14 کسان پکې مړه او ګڼ شمېر جوبل شو.
ممبئی آرمٹ کار چې راورسېده پرې مور کې چې دا کاډه راتاو شو 14 کسان ولاندې چخنې شو پاګې کې 2 لس په مکمل شو او دا نور زخمیان بس دې سره لانجه شروع شو. دې کې سمشران رامخ کې شو وغې خلکو ته وی چې را بس دا معاملې ختمو او تاسو لاړ شئ. پاګې کې حکیم عبدالجلیل ندوی دې اجي عدیل پلار ډیرالو د تقریرو کو خلکو ورپسې چغې نارې جوړې کړې چې نه بیا ورته نور مشرانو وویل چې بس اجي صاحب پرېږده
د دغه پردي عمل کې د جلوس ځینې ګډونوالو د فوج دغه ګاډي ته اور ورته کړو او یو الغو تلغو جوړ شو.
هغه اړومبې آرمډ کار چې هغه ته دی اور ورته کو د خلکو ورته اور ورته کو چې رنګي دا چې برداشت کولی شو چې یاره هندوستانې یا د ما چې کوم رعایه ده هغه یې دومره لکه کوي دومره طاقت یا دومره نافرمانی دی کوي اډر یې ویر کو د ټاسو کوم اړومبې پلټن چې هغه ګورکو ګوروال رائفل ستنوم باندې وو ایته چې وایي چې ډز یو کوي هغه انکاری شو بس یک دمه د هغه کورټ مارشل او د هغه د پسته 111 انفنتری چې کوم یارکشایر والا کینګ یارکشایر والا هغه راوستو ڈز شروع کی.
ڈاکٹر وقار علی شاہ وائے چی ہم پا دغ وقت کی مولانا عبدالرحیم پوپولزے پا مشرق کی یو پورا من جلوس راوتی ہو او دا کانگرس او خدای خدمتگار و مشرانو دغ یو حسکا کولا چی نور شر فساد اونشی خود انگریز فوز لعرخا پا جلوس ناتر سا ڈزی پیل شوی چی دا جلوس دا گردنوالو سر سر پا کزائی دکانداران او بیگونا خلق هم پا نخشو.
اکثریت گیر چاپیرا علاقو دا کلو ملو والا کوم خدای خدمتگار چراغ لی ودای دی اگر پتی اگر نمونه اشتره دی پختنو دا گیر چاپیرا کلی چی دی اکثریت خلق دی دی.
پروفیسر ڈاکٹر وقار شاہ وای چی باچا خان پا دغه ورځ سره د خپل ملګرو دا اشنغر نه د پیښور په لور په یو ټانګه کرا روانو چی دا ناکه سره نږدې پولیس اونیو او بیا یې د سلور کالو د پاره د هندوستان په یو زندان کې بندي کړو.
باچا خان او دغه یو سو مرګری په ټانګه کې سره اکبر خان اکبر دا نور سو کسان دیر روانو دی ناکی تانے سرے دی انیسن بویتلو چار سا دی جیلتا حال تکی چی خلق راجع وشو حال تکی ام دایا روا چی رضا خلق اسینا جیل دیوال مات کی آگے دینے فوراً رسال پور تر روگستو دی رسال پور نگجرات تاو بیا رسال اور کالا رکرس امپریزنمنٹ کی کیلی با مشکت ورطور کو جیل کے واچو.
پروفیسر ڈاکٹر وقار علی شاہ وائی چی دا غی پیخ نرستو دا کابلیز دروازی تا خونی دروازا او دا کسخانے بازار تبا دا شہیدان بازار ویلشو خوبیا انگریز سرکار خلق بزور دغه ځایونو ته دغه نمونه ورکول نه منکلل او بیا چې کله یو ځای دکاندار د درویشتم اپریل ناوړ پیښې په یاد کې په شهیدانو چوک کې یو بوتکی جوړ کړو نو نه صرف یې دغه دکاندار سزا ورکړو بلکې هم دغه په لاس یې هغه یادګار ړنګ کړو.
دیدی پستا پا دوائیم دریم اوریز دلتا کی یو دیو چی میوی دکان ایو اشکشا نومی دو اگر آلو دلتا کی را کم دیکی چی دزی لیری شوی دی کم دیکی چی پڑی پیوزے باندیو دلتا کی شہیدانو یادگار جوڑ کو دیا دلتا کی نزمون مزمون پا کی اوشو دا غوشو نوی چیار دا چی دانو دا خونی دروازا دا او دا شہیدانو بازار شو بس فوراً اغم گرفتار کو رائے اس پاکو باندے اکم یادگار چی اگر جوڑ کرو انٹی ورطویر کا فوٹوگرافر وطر سرکاری موجودو اگر گنتائی باندے پا زور پاکو باندے اگر خپل دگا اخپلا پی اوران کو تصویر نو اس تو بیا نور کو فوجان اوران کو اگر دگا تصویر سرکولیٹ شو چیارا امدے دگا کئی.
ڈاکٹر وقار علی شاہ وائی چی دا کسخانے بازار دن پیخی دا پلٹن دا پارا ہغا وقت دری کمیٹے جوڑ شوی چی یو دا حکومت لڑخا او نور دا کانگرس او دا خلافت دا اڑخا وی خوبیا دا حکومت لڑخا سیاسی گندونو کمیٹو او غلو تا دا ازاد پلٹونو مکا ورنکلشوا او دا حکومت لڑخا پلٹونو کی اویلشو چی پا دا غپیخا کی سرب سلویخ کسان ملشیویو
یا فیرنگی چی دے اگه یو دو ججان یو دی مدراس آئی کوٹ یو دی بمبائی اگه تا سلیمان پینکریج رپورٹ گئی پاگه کی دی لکلی چی را سلویخ کسان ملشیوی دیو اگه نم کم او سچی دینو مصیبت دا رے چی دا نور رپورٹونا اویلیبل نو خلکو تا کانگریس تاریخ داران چی دی اگر دا سرکاری رپورٹ پیش کرے ہوئے.
اوریدونکو د درویشتم اپریل 1913 دغه پیخه پیښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبنه سیاسي مبارزه ګڼل شي او دغه د هندوستان جنلیاواله باغ چې 400 کسان په کې مړه شوي وو پایستوګه وړه پیخه نه وه خو د بد مرغه نه خو په صحیح مانو کې انګریز په وخت کې د دې پلټنه شوې او نه بیا د پاکستان جوړېدو وروسته دغه د کام شهیدانو ته څه خاص پیرزونې وړاندې شوې. ډاکټر وقار علی شاه وایي په کار ده چې کیساخانه بازار د دغه شهیدانو په یاد کې یو لوی یادګار جوړ کړی شي او نوې نسل ته د دغه پیخي اصلي حقایق وړاندې کړي او لکه د هندستان په شان د برتانی حکومت په دې مجبور کړي چې د پیښور په خلکو او پښتنو د دغه ظلم او زیاتې په سفارتي توګه معافي وغواړي. تر بل اونۍ پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي. د خدای پامان.
د سندرو عامل
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8:00 د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.
موسیقی